د مشال ریډیو اوریدونکو په السلام علیکم ز بشیر غواکم او تاسو ته په دې غړې کې هرکلی وایم. له 12 تر 2 بجې پورې په دې خبری غړې کې تاسو ته تازه رپورټونه لرو. مطبوعاتي کتنې دراورو همداراز څېړنیز رپورټونه هم د دې غړې برخه دي او یوه مرکه هم درته وړاندې کړو. خو لکه څنګه چې تاسو خبرې موږ تاسو ته د غړې په سر کې خبرونه وړاندې کوو، د خبرونو لپاره را سره په سټوډیو کې مجید بابر ناست. راځئ چې له ده د نړۍ له حالاتو ځان خبر کړو.
مشال خبرونو سرټکی د پاکستان د سنټر د بشري حقوقو کمیټې حکومت ته د اسلامي نديتي کونسل د ختمولو او پوځي عدالتونو کې د بشري حقوقو د کارکونکو کینولو سفارش کړې ده. په کوټه کې په وسوال برید کې 4 پولیس والا وجل شوي. په ترکی کې ځانمرګي بریدونو 6 دیش کسان وجلي او ګڼ شمېر نور ټپي دي. د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو په اړه قائمه کمیټه حکومت ته په پوځي عدالتونو کې د بشري حقوقو د کارکونکو کینولو او د اسلامي نديتي کونسل د ختمولو سفارش کړې ده. تیر ورځ د یادې کمیټې په غونډه کې سېنټر فرحت الله بابر وویل چې د اسلامي نديتي کونسل لخوا سنټ ته د ښځو د حقوقو د قانون په اړه استول شوې مسوده کې په ښځو د یو څه تشدد خبره جایز او د قانون برخه ګرځولې ده، چې له امله د غیداري په ښځو باندې تشدد جایز ګڼلې چې تر په ملک دننه په ښځو باندې د تشدد پیښو کې زیاتې راغلې ده. فرحت الله بابر دا هم وویل چې په پوځي عدالتونو کې په روانو مقدمو کې د بشري حقوقو کارکونکي که د مبصر په توګه شامل کړل شي، نو له وجې به یې د هغو تورونو مخه ونیول شي چې ګوندې د پوځي عدالتونو کاروایانې صفا نه دي. د دې غونډې مشري سېنټر نسرین جلیل کوله. په کوټه کې د پولیسو ویاند شهزاده فرحت وایي چې دغلته کې په دوو بیلابیلو بریدونو کې 4 پولیس والا وجل شوي دي. د شهزاده فرحت په وینا باندې شهزاده فرحت زیاته کړه چې وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او د دې پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي او ډېر زر به ذمهوار د قانون منګولو ته راکش کړي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمهواري اخیستې. د شمالي وزیرستان نه د افغانستان خوست ته کډه شوې کورنۍ د پاکستاني حکومت او پوځ نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر درخ پولیسو سیمو ته ستانه کړل شي. تېره ورځ د شمالي وزیرستان د تخیل نایب بې کوره شوي کس میرزا علي مشال لیډیو ته وویل
نا ارکم تخم وشتای ده دا په افغانستان کې او ستیزی پلمن کې نه دا مې مهرباني دو آرمی تا او پولیټیکلی تا میر کریم خانل دا د 15000 نه د یو لک پرې نن میر په خراب یش په غو یو وشتي نه دا مهرباني وکړو چې د پاکستان آرمی حکومت پولیټیکلی چې میشتا نیټا برابر کو چې میر دا په غجر واپس کو چې پکین جو وشتي دا میر ورته سول دی.
د 2014 کال جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه د پوځي عملیاتو له امله 300 زیات خلک بې کوره شوي وو چې بزرګونو پکې د افغانستان خوست ته اوړېدلي ول. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د اقلیتي څانګې یو غړي جاوید پیاره ویلي چې حقانی مدرسې ته د 150 روپو په مالي مرسته یې هیڅ اعتراض نشته، خو دغه رقم دی د دوی لپاره ځانګړی بجټ نه ورکوي. تېر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال جاوید پیاره زیاته کړه
مدرسې ته ورکړی دی هغه ګورنمنټ خپل هغه دی که نه سوچ دی هغه پالیسی دی هغه پروګرام دی زمونږ ته هغې ته هېڅ اعتراض نشته که نه. خو زمونږ دا وو چې زمونږ چې کوم اقلیتي فنډ دی که نه هغې نه خو دا کټکولو پکار نه دی زمونږ خپل ډېر زیات مسایل دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د دې روان او راتلونکي کال په مالي بجټ کې په اکوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق حقانی مذهبي مدرسې ته د 150 روپو د مالی مرستې اعلان کړی. په کراچۍ کې د پشکال د بارانونو پر مهال د بجلی د کرنټ له امله 2 کسان وژلې شوي. د دغه ښار د پولیسو د محکمې ویان قمر ریب ستی لخوا مطبوعاتو ته د استول شوي خبر پاڼې له مخه یو کس د دغه ښار په نیو کراچۍ او بل په عزیز آباد سیمه کې وژلی شوی، خو بلخوا د دغه ښار یو شمېر خلکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې د پشکال لومبي باران د روژې په دې میاشت کې د سختې ګرمۍ زور مات کړی او هوا یخه شوې. تیر ورځ په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر خاغلی عمران خان سره ملاقات کړی. خاغلی زاخلوال په خپل فیسبوک پاڼه ویلی دی چې په دې کتنه کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو له لوري د افغان مهاجرینو د تنګونې او بد چلند په زیاتېدو خبرې وشوې. ډاکټر زاخلوال د عمران خان څخه وغوښتل چې په خیبر پښتونخوا کې خپل حکومت ته لارښوونه وکړي تر څو د افغان کډوالو سره د احترام او انساني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې برخورد وکړي. عمران خان د افغان مهاجرو سره په ناوړه چلند خواشینی څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د پښتونخوا وزیراله او پولیسو مشر سره به اړیکې نیسي تر څو په سمدستي توګه د کډوالو سره خپله سلوک سم کړي. تیره شپه د ترکی د استنبول په هوایي ډګر ځانمرګي برید کې لږتر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. ترک چارواکي زیاتوي چې درې ځانمرګي بریدګر هوایي ډګر ته په یو ټکسي موټر کې ورغلي ول او د هوایي ډګر داخلي دروازې سره نږدې امنیتي چیک پوسټ سره پولیسو سره د ډزو تبادلې نه پس یې ځانونه والوزول. د راپورونو له مخه یو بریدګر چې ورسره اټومیټک ټوپک و ځان الودولو نه مخکې یې په ټرمینل کې موجودو مسافرو باندې ناتاره ډزې وکړې. د ترکی د عدلي وزیر بیکر بوزاګ وایي چې داسې نښې څرګندوي چې د هوایي ډګر د ریل ګاډو سټیشن سره چودنه هم شوي. که څه هم تر دا مهال د دې چودنې ذمواري چا نه ده قبوله کړې خو د ترکی وزیر اعظم بینالی یلدرم وایي ابتدایي شواهد په دې پیښه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس لرلو ته اشاره کوي. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني چانسلر انجلا مرکل وایي چې هغه نه غواړي چې د یورپي یونین نوتو په اړه د برتانوي رای ورکوونکو پریکړه واپس کړي خو هغه او د یورپ نور مشران غواړي چې برتانیې ته د دغې سازمان نه د وتو د بهیر شروع کولو لپاره مهلت ورکړي. د مشال د خبرونو پای او اوس په تاسو د موسم حال او د کرن شوبې د رابیا اکرم خان ناوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.90 روپیو اخیستل کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.20 روپی او په 1.20 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپیو 50 پیسې او په 1.45 روپیو 50 پیسې. یو درهم په 28 روپیو 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیو 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپیو 60 پیسې او په 28 روپیو 90 پیسې. یو افغانۍ په 1.25 روپیو او په 1.45 روپیو او په 1 پاکستانی روپی 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپی 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې یو کم 30 او 40 او په کوټه کې 50 او 20 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې غړي کې بعد د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د سنټ د بشري حقوقو کمیټې په پوځي عدالتونو کې د انساني حقوقو د استادو کې نولو او همدارس اسلامي نظریاتي کونسل د ختمولو غوښتنه کړې ده. اسلام آباد کې افغان سفیر د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان سره دغه صوبه کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان دی وايي
د یو ان ایف سیار د خاص حکومت پاکستان ته موږ دا خواست کړی دی چې د کم وخت پورې یو ستراتیژي باقاعده اعلان نه شوی. د ایکسپایر کارډ په بنیاد باندې دا غو سره تنګول باید نه وسی.
ل ډیورنډ کرښې اغړه په خوست او پکتیکا کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو کډوال وایي چې حکومت دې د واپسۍ بندوبست وکړي.
د پاکستان آرمی حکومت پولیټیکلی چې میشتا نیټه برابر کو چې میز د پغجر واپس کو چې پکین جو وشي د تکلیف سره مخ شوی دل خل مزبور دی کاروبار یې خراب دی.
خیبر پختونخوا کې مذهبي اقلیتونه وایي صوبایي حکومت د دوی لپاره بجټ کې پیسې کمې کړې او هغه حقانیا مدرسې ته ورکړې چې دوی سره زیاتې دي.
زمونږه فند چې کم دی هغه زمونږه هغه فلاو بهبود باندې ولګي او چې کم مذهبي امور والا فند دی هغه به شک دی مدرسې ته ورکړي.
تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ډاٹ کام څخه هم دا اوس اوریدل شي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې غوښتنه کړې چې په پوځي عدالتونو کې د انساني حقوقو اساس ته د کیناستلو اجازه ورکړل شي. د دې کمیټې پرون په یو غونډه کې همداراز دا غوښتنه هم کړې چې اسلامي نظریاتي کونسل دې ختم کړي شي، ځکه چې دوی د ښځو په وړاندې له تعصب ډکه رویه خپله کړې ده. ما د خپل همکار احمد الله سره چې په اسلام آباد کې دی په دې اړه خبرې وکړې او هغه داسې معلومات راکړل.
تیر ورځ چې د سینیټ کم د بشری حقوقو نه متعلق قائمه کمیټه ده د اغې غونډه وشول، نو په دغه محل د پاکستان پیپلز پارټي چې کم سینیټر فرت الله بابر کم چې د کمیټې غړي هم دي، اغې ویلا د غوښتنه وکړه چې فوزی عدالتونو کې چې کم ملزمان دي د اغې پر ضد چلیدونکې مقدمات او عدالتي کاروایی چې کم ده په اغې کې د بشری حقوقو د کمیشن یو غړي ته د کېناستو اجازه ورکړل شي. اغې ویل چې هیڅ چاته دانه د معلومات چې په دې عدالتونو کې د ملزمانو پر ضد چلیدونکې مقدمات او نوعیت سي او په دې باره کې عدالتي کاروایی څنګه کیږي. ناغې دا ویل چې صرف د ټویټر د لارې صرف یو ټویټ د لارې دا ویل شي چې آرمی چیف د دومره کسانو ته د فوزی عدالتونو نه چې کومه د مرګ سزا ورولې شوې وه د هغې توثیق یې وکړو. فرت الله بابر دام ویل چې د تفصیلاتو نه په غیر دغه شانتي سزاګانې ورکول دا د انسانیت توهین دی او دغه شانتي حکومت پوره عدالتي کاروایی پوره کی نو دغه شانتي به د قیدیانو خپل خپلوانو ته شکم دي تسلی هم وشي. دغه شانتي په غونډه کې چې کوم د اسلامي نظریاتي د کونسل په حواله سره هم خبره راغله، نو په دغه وخت کې د سېنېټر نسرین جلیل چې کوم دغه په مشارۍ کې د غونډه کې دل نو هغه دا وینا و چې زنانو د وژنې په واقعاتو کې شکم دي هغه اضافه شوې ده او د غیرت په نوم باندې چې کوم وجل کیږي نو د هغه کې د معافی سلسله دي ختم کړل شي او کوم چې ملزمان دي نو هغه ته دي سزا ورکړل شي. په کمیټې کې د اسلامي نظریاتي کونسل متنازع سفارشات باندې هم تشویش څرګندونه وکړل شو او ویل شو چې په زنانه او تشدد کول د اسلامي نظریاتي کونسل مطلب هغه ذمہ دار چې کوم دي هغه اسلامي نظریاتي کونسل دي او کمیټې کې دا ویل شو چې د خزو پر ضد سفارشات چې کوم دي هغه په عام خلکو کې منفي سوچ پیدا کوي نو وخت راغلی دی او د کونسل وخت هم پوره شوی دی نو خو به داوی چې دا کونسل د ختم کړی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان سره ملاقات کې غوښتنه کړې چې دغلته میشته کډوال دې نه زورول کیږي. که څه هم افغان سفارت په خپل پورنې خبر پاڼه کې ویل چې عمران خان وعده کړی چې دې لړ کې به د خیبر پختونخوا پولیسو او ملکی چارواکو سره خبرې کوي، خو پرون د یادې صوبې حکومت ویل چې دوی نور د افغان کډوالو بوج نشي برداشتولی. رفعت انجم په رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره تیرو دو کالو راهیسې صوبایي حکومت د مرکزي حکومت نه په بیا بیا غوښتنه کړې چې افغان کډوالو واپسۍ په اړه دې مؤثره ګامونه پورته کړي، خو وفاقي حکومت د صوبې په دغه خبرو عمل درآمد نه کوي.
هم بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں افغان مہاجرین کی وجہ سے.
د افغان کډوالو له وجې موږ ډیر زیات متاثر شوي یو. دا کډوال د لکونو پشمیر کې په دې صوبه کې ژوند کوي، دلته په کاروبار هم د دوی قبضه ده. زموږ د صوبې امنیت هم کډوالو وجه خراب شوه دی. په دنیا کې چرته هم داسې نه کیږي چې دومره مودې لپاره د کډوال وسی او بیا دې کې خو ډیرو رجستریشن هم نه دی شوه. د افغان کډوالو مسله د وفاق د حضور یې د خیبر پختونخوا اولس اوړي.
مشتاق غنی زیاته کړه چې د سفران وزارت او نورو ذمہوارو ادارو ته اوس پکار دي چې د جون دیرشمې نیټې نه وروسته د دغه کډوالو مده زیاته نه کړی شي او دوی د پیسې سره خپل وطن ته واپس ولېګل شي، او که چېرته ضرورت وي د خیبر پختونخوا حکومت به هم دوی سره کومه
منگ بیا بیا سفران وزارت او وفاقی حکومت ته ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره دی په دې اړه ملاقات وکړي او د جون د دیرشم نیټې نه وروسته دی دا کډوال په عزت سره خپل کورونو ته واپس ولیږي، او که په دې کې د صوبایي حکومت سمرسته پکار وي نو موږ به ورسره مرسته ضرور کوو. خو کله څه وجه وفاقی حکومت دوی نشستنولی نو دوی له دې بیا په پوره ملک کې کیمپونه جوړ کړی شي او د ملک د نورو صوبو په کیمپونو کې دوی تقسیم کړی شي او کډوال د بیا په کیمپونو کې ژوند کوي په خاریو کې نه.
بلخوا د افغان کډوالو د مودې زیاتولو او نه زیاتولو په اړه د ملګری ملتونو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته وینا وا چې یو این ایچ سی آر غواړي چې د کډوالو مده د کال 2019 پورې سیوا کړې شي، او که چېرې داسې نه کیږي نو پاکستان حکومت له پکار ده چې نوې پالیسۍ راتلو پورې دې افغانانو ته تحفظ ورکړی شي او هغوی سره دې نرمي وکړی شي.
د حکومت پاکستان چې کومه ستراتیژي ده اوس هم د کابینې د فیصلې په انتظار ده. د یو این ایچ سی آر د خاص حکومت پاکستان ته موږ دا خواست کړی دی چې د کوم وخت پورې یو ستراتیژي باقاعده اعلان نه شوی، د سفرون د وزارت د خاص ټول چې کوم سیکیورټي ادارې دي هغه ته یو لیټر ایشو سي چې په هغه کې دا ویل سي افغانانو پخوانی کارډونه دي قبیلیت لري د ایکسپایر کارت په بنیاد باندې دا غوسره تنگول باید چې نو سي او دا غو په سفر کې یا د تعلیم په حواله سره یا چې کوم ځای کې دی د یو شار سره بل شار ته لاړ سي د هوټل د کمرې په حواله سره پکار نه ده چې دوی ته مشکلاتو سره هغه مخامخ وي.
یاد دي وی چې تیر هفته کې د ملګري ملتونو نړیوالې ادارې مشر د پاکستان په دوره راغلی وو او ویلي وو چې افغانستان کې اوس هم ډېر چیلنجونه دوی ته مخې ته دي نو پاکستان حکومت د افغان کډوال لا خپل وطن ته نه لیږي. انجم مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو مشال ریڈیو ریپورن ماکام اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په ګډون ځینو نورو پښتنو سیاستوالو سره ملاقات کړی دی. ما به دې اړه د افراسیاب خټک سره مرکه وکړله او لومړی پښتنه مې تدا و چې په دې ملاقات کې په کوم خبرو بحث وشو.
پرون مخام د افغانستان مثلا سفیر صاحب او خصوصي نمائنده د مزاکر وال صاحب رو جماعتي په وخت باندې دعوت ورکړه او د پښتون خوا ځنې سیاست مداران ته نو طبعا چې دا څه حالات دي چې د کیرا چې کوم پاکستان او افغانستان منځ کې ټینشن د تشنج دی په دې باندې تشویش دی دواړو غاړو ته او خصوصا پښتنو ته ځکه چې تاوان کوي پښتنو ته رسیږي کاکا تو خم بند دل دی کاکا دجی دی کاکا مهاجر زور دل دی نو دا ټول دغه مسلې دي چې په سنو ته تاسو شول دي چې هاذا ډول سړی کو غیر رسمي خبرې ته بتا دا غیر رسمي خبرې وي او په دې کې کوشش وکړو چې یو بل سره ځان پوه کړي چې حالات څنګه دي او دې حالاتونه څنګه وتل کېدای شي.
نو د دوی څه غوښتنه وه چې تاسو د حکومتي چارواکو سره په تماس کې شئ څنګه؟
لکه چې ما رېکرو چې دا غیر رسمي خبرې دي نو دې کې داسې لکه چې داسې مذاکرات چې د دوی او کې سره یو یو نقطه یو تلویزیون مشخص خو دا په عمومي توګه باندې خیالاتو د بدلو شوه او هغو لارو چارو باره کې غور فکر وشو چې دغه مشکلات کمولی شي او دغه تشنج یا دغه کشمکش چې دی په دې کې کمې راوستی شي نو هغې لپاره مختلفې
خټک صاحب تاسو ته څه ښکاري چې امکان لري چې دا د سولې خبرې بیا پیل شي؟
موږ خبرو تر نه وړاندې د افغانستان محترم سفیر د پی ټی آی سربراه عمران خان سره په ورځ کې لیدل او هغه یې دا غوښتنه کړې وه چې په خپل خاص وخت کې د هغه د پاتې حکومت ته نو هغه یې غوښتنه کړې وه چې دا افغانان کډوالو سره چې هلته کې کوم سلوکي هغه خنه دي او افغانان ضرور کی نو هغه یو مسل لوس کړو چې او یو صبح حکومت وایي چې او دې پولیسو ته وایي چې افغانان څه بچلو کی نه کوي او دا خبره زموږ هم وا موږ هم یې دلته کې خبره راځي چې حکومتونو منځ کې یا د ریاستونو منځ کې تعلقات په کله خراب وي کله به ښه وي مګر ولسونو منځ کې تعلقات تا خراب نشي او خصوصیت سره بیا دا دی کوزو پښتنو او درو پښتنو منځ کې د رسنیان چې دا پیدا کېدل په کار نه دي او دا د ټول د تاوان په خبره ده او د خصوصا پښتنو لپاره لهذا په دې کې چې دوه طرفونو تقریبا یو قسم ته فکر یو قسم ته سوچ
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو په خوست او پکتیکا کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو کډوال وایي چې حکومت دی د دوی د بیرته تګ لپاره بندوبست وکړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی به کوشش کوي چې دغه کار د روژې وروسته ترسره شي. عمر دراز وزیر په رپورت لري.
دغه کډوال د شمالي وزیرستان غلام خان لاره د ستنېدو لپاره لنډه او اسانه ګڼي چې زیاتره ډیورنډ کرخه ته نږدې د تاخیل بیلابیلو سیمو خلک د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ته کډې وړلې. تحصیل د تاخیل زوی سیدګي اوسیدونکي ملک میرزلوای د مجبورې د وجې نږدې افغانستان ته وړېدلې او اوس د دوی نږدې په غلام خان واپس راولي.
نه ار کوم تخم وشتای دی دا په افغانستان کې اوستیږي پلمن کې نه دا میر مهرباني دو آرمی تا او پولیټیکلی تا میر کریم خانل دا د 15000 نه د یو لک پره نل میش په خراب یش په غویو وشتي نل دا مهرباني وکړو چې د پاکستان آرمی حکومت پولیټیکلی چې میشتا نیټه برابر کو چې میش دا په غجر واپس کو چې پکین جو وشتي دا میر ورته سول دی دا میر ورته اپیل دی د تکلیف سره مخ مخ شوی دل خل مزبور دی کاروبار یې خراب دی د خره د یش د غو د لرګي ګټه و دا باندو د 2 لک غوی په 15000 پیدا مجبورای نه خرڅ کړي.
میرباد خان وای نور د دوی په خپل سیمه آباد کړي چې خپل سیمه کې خپل کاروبار مخ په وړاندې بوزي.
په منګریزه کې مشتان بین لا کړل څه د غسل منځه خو ته وړو ځان دی خو ته پونشتي طریقه نه ور سره ایوال اره شی بیا یې 15000 13000 18000 دا د مش خلک مخ نه ویني دا د مش اپیل دی چې مشتا د لار خو سه کو مش په خپل نه کې لار وړوي په خپل نه کې د بوت کو د مش لاګي کاروبار کده تړای نه څه داسې هم در سره کړای چې اسکول ته وتلای یا کالج ته وتلای یا چا روډر ته جوړي پشي پرتای مشتا چا په ماجه پرتا څه وکړ تر شي ویني په داخل پرتا نن دا تر کې ورو کو روډاړوي
ګلما خان وای دوی د کالونو نه محروم ساتل شوی او یوازې د لاس خپې مزدوري ده خو نن چې وزیرستان ته ترکی ورکول شي نو دوی دې د تل پشان د پامه نه غورځوي.
میژ لسو شی کاروبار وو لکه میش پاکستان ته په ولې تاګ مشکل وو لیار بند شولې په پښې مزلینو وکړل غوښتې لمنه طرف ته ایسو پیسې راونه دو میش دوی ته اپیل دی په خپل شه بدل شي په لاندې لاندې یار میش ته لیار روکم میش خپل واپس وکړي او خپل راکاب ودی کې واپرې میش ته اشاره غل نه دی په وطن ته نه سکول نه په نورو دینا لکه میش په یاله په لوس په پښې باندې وخت نن تر کې تر کړای دی نن چې کې مې تر کې راونې جی میشتا خو مخک ټمکین دی ملاو شوی کوشش میش په شنا زار بکسی دولا میش کیم مخ ته پاکستان ته شوا دا کو همیش سل دل ندی
دغه پختنه مو چکلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نه وکړه نو دوی مشال تا و ویل افغانستان کې میشتا کډوال با ټول د غلام خان د لارې د روزی نه پس راولي او د لپاره منصوبه شروع کړي چې ممکنه ده در روان میاشتې شلمې نیټې نه به پیل کړي د یادونه ده چې شمالي وزیرستان زرګونه کډوال د پولې پورې افغانستان ته د عملیاتو له وجې کډه شوي چې د تحصیل د تاخیل نه علاوه غلام خان او میرانشاه تحصیلونو خلک هم پکې موجود دي او دوی وخت په وخت نږدې د غلام خان د لارې خپلو سیمو ته راستنېدو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
اوریدونکو، خیبر پختونخوا کې مذهبي اقلیتونه وایي صوبایي حکومت د دوی لپاره بجټ کې پیسې کمې کړي او هغه حقانیه مدرسې ته ورکړي چې دوی سره زیاتې دي. دوی وایي مدرسو ته د پیسو په ورکړه نیوکه نه کوي خو د دوی حق دی نه خوړل کیږي. خالد خان پی رپورټ لري.
دا نه پورس خیبر پختونخوا کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف اقلیتی څنګه یو مشر جاوید پیارا یو خبري غونډې په محل اوویل چې اقلیتی پنګینا یو دینی مدرسې ته 1.5 کروڑ روپیه ورکولو فیصله دی واپس واخیستی شي او دغه پیسې دی د لګکیانو د خیر ښېګړې لپاره مصرف کړي شي. جاوید پیارا وویل چې د پختونخوا مذهبي چارو او اوقاف وزارت لاندې په صوبه کې د لګکیانو لپاره په موجوده بجټ کې پنګه کمه کړې شوې ده او د په وینا دغه پنګه د نوخار یو دینی مدرسې ته ورکړې ده. هغه زیاته کړه چې دوی یو مدرسې ته دومره لوی پنګه ورکولو باندې اعتراض نه لري خو د دې په بدل کې دی د دوی پنګه نه کموي.
گورنمنٹ خپل هغه دې کنه سوچ دی هغه پالیسی دی هغه پروگرام دی زمونږ ته هغه ته هیڅ اعتراض نشته کنه خو زمونږ دا وو چې زمونږ چې کوم اقلیتی فنڈ دی کنه هغه نه خدا کټکولو بکار نه دی زمونږ خپل ډیر زیات مسائل دی چې زمونږ فنڈ چې کوم دی هغه زمونږ هغه فلاو بهبود باندې ولګي او چې کوم مرضی اموی والا فنڈ دی هغه به شک دی مدرسې ته ورکی کې هر زی ته ورکی زمونږ ته هیڅ اعتراض.
دا پښتونخوا حکومت د کال 2018 او 2019 بودیجه کې د مولانا سمیع الحق مدرسې ته 1.5 کروڑ روپے اعلان کړی دی کوم چې د صوبایي حکومت په وینا 15 کروڑ پر روان مالیکال او 15 کروڑ به پر روان مالیکال کې ورکول شي. خو بیا د مذهبي چارو او د اوقاف وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د نوخار حقانی مدرسې ته دیش کروڑ روپے وزیر اعلی په خپل ثواب دي ورکړی دي او په دې کله نه خو د اوقاف محکمې نه سلا اخیستل شوې ده او نه یې د اقلیتونو د خیر ښېګړې لپاره ایښودل شوې پنګه کم کړې ده. دا پاکستان تحریک انصاف اقلیتی سانگ مشر جاید پیارا د وزیر اعلی نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سردار سورنګ سنگ د مرګ نه پس د اقلیتونو لپاره یو خصوصي مشیر زر سرزره اعلان کړي او کچري د دوی دغه غوښتنې پوره نه کړی شي نو لګکیان به بیا د تحریک انصاف ګوند نه احتجاجن استعفا ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لري ورې ورور کو د پاکستان د داخله چارو وزیر د ترهګری ضد مبارزې په لړ کې د دې هواد رسمي رسنۍ ورول سایل د خوځ تکړې د چ پټولنیزو مطبوعاتو کې دا سه عناصر شته چې د خلکو په منځ کې بې باوري پیدا کړي. دا لومړی ځل دی چې چودري نثار علی خان پر ټولنیزو رسنۍ او تنقید کوي. هم دې ته په کتو سره ځینې کارپوهان او د انټرنیټي حقونو فعالین ویره ښکاره کوي چې حسینه حکومت په راتلونکي کې په ټولنیزو مطبوعاتو د محدودیت لګولو لپاره قانون راوړي. عبدالحی کاکړ په رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال په هیواد کې د امنیت په اړه له خبریالانو سره معلومات شریک کړل. نوموړي د نورو خبرو ترڅنګ دا هم وویل چې د پاکستان رسمي رسنیو په تیره بیا ټلویزیون چینلونو د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د حکومت مرسته کړې ده، خو د زیاته کړه چې پر ټولنیزه میډیا داسې عناصر شته چې په خلکو کې بې باوري خوروي. که څم پر ټولنیزه میډیا کې ډیر څه شامل دي، خو د پوهانو په وینا شاید د داخله چارو وزیر اشاره د ټویټر او فیسبوک لور ته وه. د سیاسي چارو پوه او وتلی خبریال مرتضی سولنګي وای شای چودري نثار علی خان په دغه سی خبرو کولو سره هغه خلک یادوي چې پر ټولنیزه میډیا پر حکومتي پالیسیو تنقید کوي.
ٹیلی ویژن ہے اور اخبار ہیں، ان کو مختلف ٹیلی ویژن چینلوں او یا اخبارون دین و ریاست د دباو یا د اشتہارون په ورکولو سره د مالی مرستو په شکل کې کنټرول ولای شي، خو ټولنیز میډیا یو داسې ځای دی چې هلته هغه خلک فعال وي چې پر حکومتي پالیسیو تنقید کوي او پر دوی د دباو چولو لپاره له حکومت سره هیڅ لار نشته. نو چودري نثار د دې خبرې لاره هغه خلکو ته پیغام ورکول غواړي چې د ټولنیزو رسنیو لاره پر حکومت جایزه نیوکه کوي. البته زدا خبره منم چې په هیواد کې دننه او د باندې بخای داسې کسان یا ډلې هم وي چې د ټولنیزې میډیا په وسیله غلط تنقید کوي یا د انتها پسندۍ حوصله افزایی کوي. خود چودري نثار ګیله له هغه خلکو ده چې په حقیقت کې د حکومت ناکامۍ یا ناسمې تګلارې په ډاګه کوي.
نگت داد د انټرنیټي حکومت فعال ده. دا ورنه مخه د حکومت د سایبر کرایم قانون پر ضد مبارزه کوي چې قومي اسمبلی منزور کړی او اوس په سېنات کې پروت دی. سایبر کرایم بیل هیو شمیر انټرنیټي محدودیتونه لګوي چې د حکومت په وینا منزوري د ترګري د مخنیوي لپاره ضروری ده. نگت داد وایي چې د چودري نثار علی خان تازه بیان څخه داسې څرګندې شي چې شایي په راتلونکي کې د انټرنیټي حکومت د محدودولو لپاره قانون راوړل شي.
دغه شان بیان ډیر خطرناک وي چې دا ښایي چې راتلونکي قانونونه به هم د دغو عناصرو د کنټرولولو په پلمه جوړیږي، خو اصل مقصد به د وینا یا اظهار ازادي یا بیا معلوماتو ته د رسایي مخه نیول وي. موږ پخوا هم لیدلی چې په پاکستان کې له ټولنیز میډیا او انټرنیټ سره دغه کار شوی دی.
خو د واکمن مسلم ګوند د پارلمان غړی او د داخله چارو او منشیاتو په اړه د قومي اسمبلی د کمیټې غړی سید جاوید علی شاه د مرتضی سولنګي او نګدات اندېښنې بې ځای بولي او وایي چې دوی هیڅ پلان نه لري چې پر ټولنیزه میډیا محدودیتونه ولګوي. البته دوی وایي چې په دغه رسنیو فعال ځینې کسان له حکومت سره متعصبه رویه ساتي.
ټولنیز میډیا متاسبه ده. په پاکستان کې تر اوسه پورې داسې اقدار نه دی رامنځته شوی چې خلک په ټولنیز میډیا خپل رښتونی نظر ورکړي او یا سمه خبره وکړي. مختلف خلکو او سیاستوالو آن خپل ټلویزیون چینلونه خلاص کړي دي او خپل پخوانیو تګلارو ته په کتو سره خبرونه کوي.
کاتم نگهدار دا منی چې داسې خلک شته چې هغه د ټولنیز میډیا لاري تشدد یا سخت دریزی ته هوا ورکوي، خو د دې په وینا د دې معنا دا نه ده چې حکومت ورباندې مکمله پابندي ولګوي، بلکې دا وایي چې که حکومت څه اقدامات کوي هم نو بیا هغه باید داسې متوازن وي چې له مخې د بیان او اظهار ازادي ته زیان ونه رسي.
دا مشال ریډیو ده.
او دولسنی می بجې شوې او اوریدونکو راځي له مجید بابر څخه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو په اړه قائمه کمیټه حکومت ته په پوځي عدالتونو کې د بشري حقوقو د کارکونکو کینولو او د اسلامي نظریاتي کونسل د ختمولو سفارش کړې ده. د کوټي د پولیسو ویاند وایي چې تیر شپه د ښار په دوه بیرابیرو سیمو کې په وسلوال برید کې څلور پولیسوالا وژل شوي. ویاند شهزاده فرحت زیاته کړه چې وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او د دې پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي او ډېر ضربتي مواد د قانون منګولو ته راکش کړي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمواري اخیستې. د شمالي وزیرستان نه د افغانستان خوست ته کډه شوې کورنۍ د پاکستاني حکومت او پوست نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر درخ پولیسي متستانه کړل شي. تیر ورځ د شمالي وزیرستان د تخیل نه یو بې کوره شوي کس میرزا علي مشال یې ته وویل چې دوی دې حکومت دې زر تر دره د دوی لپاره زمينه برابره کړي. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د اقلیتي څانګې یو غړي جاوید پیارا ویلي چې حقاني مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو په مالي مرستې هیڅ اعتراض نشته، خو دغه رقم دی د دوی لپاره ځانګړي بجټ نه ورکوي. په کراچۍ کې د پشکال د بارانونو پر مهال د بجلی د کرنټ له امله دوه کسان وژل شوي. د خر د پولیسو د محکمې ویاند قمرزیب ستی لخوا مطبوعاتو ته د استول شوي خبر پاڼې له مخه یو کس د دغه خر په نیو کراچۍ او بل په عزیز آباد سیمه کې وژل شوی. تیر ورځ په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره ملاقات کړی. ښاغلی زاخلوال په خپل فیسبوک پاڼه ویلي دي چې په دې کتنه کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو له لوري د افغان مهاجرینو د تنګونې او بد چلند په زیاتېدو خبرې وشوې. تیر شپه د ترکیې د استنبول په هوایي ډګر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمېر به ژوبل دي. د جرمني چانسلر انجلا مرکل وایي چې هغه نه غواړي چې د یورپي یونین د وتو په اړه د برتانیې رای ورکوونکو پرېکړه واپس کړي، خو هغه او د یورپ نور مشران غواړي چې برتانیې ته د دغې سازمان نه د وتو د بهیر شروع کولو لپاره مهلت ورکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، مجید بابر څخه مو د خبرونو لنډی زواره. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وای.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د هند او پاکستان سره رویه او د هند او امریکا سره اړیکې مضبوطېدل، د پاکستان د امریکا او افغانستان سره تعلقات خرابېدل او ایران او خلیجی ملکونو سره تعلقاتو کې توازن نه ساتل، داسې موضوعات دي چې پر د ملک سیاسي حلقې او مطبوعات وخت په وخت په حکومت تنقید کوي. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د ګل پورس خبريالانو ته وویل چې د هند په نیوکلیئر سپلایرز ګروپ کې شمولیت کوششونه ناکامولو لپاره وزیر اعظم نواز شریف د ولس ملکونو اعلی وزیرانو ته خطونه ولیکل. د ترڅنګ شنګای مرستو تنظیم رکنیت ترلاسه کول هم د کامیابی خارجه پالیسۍ دلیل دی او افغانستان کې امن د پاکستان په ترجیحاتو کې شامل دی. ورسپانه لیکي چې د خارجه مشیر د بریفینګ نه خدا خبره واضحه ده چې پاکستان د خپلو ګټو د تحفظ لپاره په سفارتکارۍ کې مصروفه دی، خو زمونږ په خارجه پالیسۍ کې نوره بهتری راوستو لپاره نه صرف په پارلمان کې د پری خبرې اترې وکړې شي، بلکې په اعلی کچ د غور او فکر هم ضرورت دی او حکومت له پکار دی چې یو مستقل خارجه وزیر دی وټاکي. آج ورسپانه خپل اداریا د خیبر پښتونخوا حکومت په سفارشاتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت د افغان کډوالو د واپسې غوښتنه کړې ده او دې لړکې وفاقي حکومت ته لیږلې شوې سفارشاتو کې ویلي دي چې په صوبه کې میشت راجستر او غیر راجستر کډوال دې واپس ولېږلې شي. ورسپانه لیکي چې د افغان کډوالو په پاکستان کې د ایسارتیا موده غزولو لپاره تر دې دمه څه فیصله نه ده شوې، نو حکومت زر تر زره دې د افغان کډوالو په حق له څه فیصله وکړي. ورسپانه لیکي چې کومه معامله د افغان کډوالو د واپس لیږل وي او یا که د پولي د انتظام په هرې مهمې فیصله لکه د خیبر پختونخوا په اعتماد کې واخستای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوریدن کو سوم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کو. فائنانشل ټایمز ورسپاڼه لیکي چې په هندستان او پاکستان کې که هر څومره سیاسي اختلافات دي، روحاني تړون مخالفتونه کمی. ورسپاڼه په دلی کې د نظام الدین اولیا د مزار په اړه لیکلي او وایي چې دا د هر مذهب او هر عقیدې لپاره د احترام وړ دی. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپاڼه لیکلي چې امریکایي چارواکي په دې اړه څېړنې کوي چې د افغانستان په کندوز کې د بمبارۍ په مهال طالبان سره یرغمل و کسان څنګه وژل شول. افغان چارواکي وایي یرغمل کسان طالبانو وژلي دي. مجید بابر د دې دواړو لیکنو غټ ټکي درته وایي.
بریتانوی ورسپانې فائنانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د تفریق روحاني اړیکو اغیزمن کړي دي د سرخط لاندې لیکي چې د هند سرخار نوی دلی خو په عمومي توګه د حکومتي او سیاسي هلو ځلو سره تړلی ښار دی، خو په دغه ښار کې ځای پر ځای د خوشحالۍ نه ډکې کلتوري منظرې هم تر سترګو کیږي، چېرته چې د روایتي موسیقۍ اوازونه دي او چېرته چې کلاسیکي ګډاګانې دي. غرض هر ځای یې یو د اعلی کچې هنر په نظر راځي. د ورسپانې په خبره په دغه خار کې چې د نظام الدین اولیا مزار ته کومه تنګه لاره تللې ده، په هغې به درته د ګلابونو د امیلونو او د خوږو مټیانو د دوکانونو تر څنګ د داسې کسانو د ټیلیفون نمرې درکولو والا هم ملو شي چې درته به وایي موږ سره د هرې ستونزې حل شته. په ودونو، کاروباري مسلو او مقدمو کې درته د خپلې خوښۍ د نتیجو ذمواري هم اخلي. د دې مقالې د لیکوالې په خبره چې ما د دینه مخکې هم ډېر د قواله محفلونو کې برخه اخیستې وه، خو چې کوم محفل د حضرت نظام الدین په مزار وو، په هغې کې د هر مذهب، د هر عقیدې او د هر نسل ګډونوال ناست وو او دغه ټول خلک په بیلابیلو جامو کې په نظر راتلو. د لیکوالې په خبره دغه محفل سره په کتو دا اندازه لګول ګران نه دي چې صوفیانه جوړښتونو کې نه پولیشته او نه بیلتونونه. بلخوا امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز په خپل یو راپور کې د افغانستان په کندوز کې د طالبانو په هغه زندان د امریکایي بمبارۍ موضوع راغستې ده چې پکې د عیني شاهدینو په وینا وو یرغمل شوي کسان وجلې شوي دي، خو د دغو وجلې شوو کسانو د کورنو په وینا د وجل شوو شمېره د 1400 نه زیاته ده. خود کندوز د گورنر او نورو لوړپوړو افغان چارواکو په وینا دغه داوی غلطی دي او زیاتوي چې په دې بمبارۍ کې هیڅ کوم قیدیان نه دي وجل شوي، بلکې دغه قیدیان طالبانو د بمبارۍ نه مخکې د امریکا او افغان ځواکونو بدنامولو لپاره وجلی وو. بلخوا په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلز کلیولینډ ویلي دي چې دوی د افغان حکومت سره په ګډه د دغې پیښې پلټنې کوي او زیاتوي چې په دې نږدو کې په دوی کوم تورونه لګېدلي د هغې په اړه تحقیقات روان دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملا
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې په کابل کې افغان چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګوندي د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې ودرېدلې دي. تر دې مخکې ځینې مطبوعاتو داسې رپورټونه وړاندې کړي وو چې د اختلافاتو له وجې د دواړو غاړو ترمنځ خبرې ختم شوې دي، خو اوس دواړه خواوې وایي چې په ځینو مسایلو باندې اختلاف شته دی، خو مطلب یې دا نه دی چې خبرې په مکمل ډول ختم شوي. قاسم سولمل پی رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي تر اوسه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي لخوا داسې کم سند دوی ته نه دی استول سوی چې ګڼې له حکومت سره دي د دوی د سولې بهیر له ماتې سره مخامخ سوی وي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دواړو لورو ترمنځ د چمتو سوي مسودې پر ځینو برخو وضاحت غوښتی و چې ورته ورکړل سو او ورسره د دغې ډلې قناعت حاصل سو.
ځینې خبرې چې راپورته سوی ده د حزب اسلامي لخوا نه زه فکر کوم چې تریو شایعات ده پوری ده او د حزب اسلامي رسمي دریز ونه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د شهادت په نوم یوې نشرې کې چې په حزب اسلامي پورې اړه لري راغلي چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې خبرې ستونزمنې سوي دي. په دغه نشرې کې همداراز د افغانستان حکومت د دغه ستونزو مسؤول بلل سوی دی او راغلي چې حکومت د موافقتنامې په متن کې بدلون راوستی چې دا د حزب اسلامي لپاره د منلو وړ نه ده.
خو د ښاغلي حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار په خپل فیسبوک باندې کې لیکلی چې د سولې د خبرو په اړه تر اوسه حزب اسلامي کومه رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې او نه هم د دغه ټلې کوم ویان په دې اړه تبصره کړې ده. نوموړي لیکلی چې د سولې د توافقنامې په زیاترو مادو هوکړه سوې او یوازې یوه اختلافي ماده شته چې په اړه یې خبرې جریان لري او د افغانستان حکومت د دغه مادې د حل په اړه ورته ډاډ ورکړی دی. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی استازي امین کریم هم ویلي چې د سولې د خبرو پیل د دوی نه وشتو او دوی لا هم پر خپلې ژمنې ولاړ دي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي ټینګار کوي چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو بریا د وسلوالو طالبانو لپاره یو شین څراغ دی. افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پیل کړې چې په نتیجه کې دواړه لورو یو 25 مادي متن چمتو کړ تر څو د ولسمشر او حزب اسلامي د مشر تر مطالعې وروسته لاسلیک سي، خو لا هم دا سند د دواړو لورو لخوا نه دی لاسلیک سوی. د چارو کارپو بشیر بیژن وایي د ګلبدین حکمتیار لخوا د سولې د سند د لاسلیک ځنډنې کېدل دا ښیي چې دوی د سولې د خبرو دوام ته خوښ نه دي. د ده په خبره دغه ډله د ځینو هیوادونو او کړۍ تر اغېز لاندې ده او له حزب اسلامي غوښتل سوي چې د سولې له خبرو شاته سي تر څو دا د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لپاره یو مثال ونه ګرځي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې داغه مین له ژوند د سره نسته ده.
هغه په میله چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د سولې پر لور خبرونه کې چې راتلونکي یک شنبه او دوشنبه تاسو وړاندې کیږي دا ځل پکې تاسو اوریدل شئ چې سوشل میډیا یا ټولنیز مطبوعات چې فیسبوک او ټویټر او نور پکې راځي دا څنګه د سولې لپاره استعمال دي شي، دا څنګه د خلکو له جګړې څخه د نفرت لپاره هڅولو ته استعمال دي شي اوریدلې مه هیروئ. اوس بیرته خپل رپورټونه ته ګرځو. په سپین کې د نړۍ غوره هسپتالونو ادارې په راپور کې ویلي چې په پاکستان کې زیاتره هسپتالونه د صحت په برخه کې بنیادی سهولتونه او وسایل نه لري. د یاد ادارې د غوره هسپتالونو یا روغتونونو په لیست کې په خیبر پختونخوا کې په سرکاري روغتونونو کې لیډری ډنګ تر ټولو غوره روغتون بلل شوی دی. دا چې د خیبر پختونخوا په هسپتالونو کې د بنیادی سهولتونو د نشوالي وجې څه دي دا به د نساء جمال په دې رپورټ کې وره.
په سپین کې د نړۍ غوره هسپتالونو ادارې یا رینکینګ ویب آف ورلد هسپیټلز په ویبپاڼه په رپورټ کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې زیاتره هسپتالونه د صحت بنیادي سهولتونو وسایلو ډاکټرانو د نورو روغتیايي کارکوونکو له کمی سره مخ دي. دا چې د خیبر پختونخوا په هسپتالونو کې کارکوونکو مریضانو ته کوم مشکلات ورپیښ دي. له مردان سره تعلق لرونکي ډاکټر سرور علي باچا وایي چې د خیبر پختونخوا په هسپتالونو کې د مختلفو مسئلو وجوهات د حکومت کمه پاملرنه
لکه خلک زیات دي او بل دا چې زمونږ چې کوم پریفری کې خلک دي لکه ثوابې کې اوس هسپتال هغه شانکار نه کوي څنګه چې پکار ثوابې سړی ثوابې هسپتال ته وځي نه هغه ډایرکټ لیډی ریډنګ هسپتال ته ځي. لکه تاسو کله واټ ته ورلی نو بیډ به چې کوم دی نو شپېته بیډ وي او مریضان به پکې یو سلس پنځه باقي چې نشته سامان هغوی سره پروت دی ایکسپرټیز نشته یا دغه دی ته څوک ډاکټران هم تلل نه غواړي له څومره بجټ کې خو نو پرایورټي هم د حکومت نه ده صحت ته صرف بیډ ورکي او نور هر یو سیز به تاسو دبار نه کوي لکه سکین هم دبار نه کوي الټراساؤنډ هم دبار نه کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په دې وروستیو کې د 2018 ولسم مالی کال لپاره 515 ارب روپے بجټ وړاندې کړ. په دې بجټ کې د صحت په برخه کې د تیر کال په نسبت څه د پاسه 38% زیاتې پیسې دیالې کړل شوې دي. بلخوا په خیبر ټیچنګ اسپیتال کې یو چارواکي نثار احمد خان وایي د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د آبادۍ په نسبت د اسپیتالونو لپاره ډېر کم بجټ اعلان کړی دی. نوموړی وایي په صوبه کې ورځ تر بلې د ناروغانو شمېرې زیاتېږي، خو په اسپیتالونو کې مریضانو لپاره سہولتونه د نشټ برابر دي.
دا موجوده بجټ تاسو د حکومت ولا واخلي او هغه تاسو آبادی باندې تقسیم کړئ، نو تقریبا 1599 د 2000 روپو پورې د یو کس باندې بجټ دی. په دې کې زما نه دا خیال چې د انسان صرف د سر درد هم نه کټور کېدی شي کنه. دویم خبره دا ده چې هسپتالونو سټینډرډ لکه اولنۍ حل دا ده چې مینجمنټ صحیح کړی شي. مینجمنټ مطلب دا چې کم ځای کې ریسورسز پکار دي هلته ولګېدی شي، کم ځای کې نه پکار نو هلته ختم کړی شي،
د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او په صوبایي سملی کې د صحت څانګې لپاره د سټینډینګ کمیټې غړي ارباب جهانداد خان وایي موجوده حکومت د 2018 ولسم مالی کال لپاره د صحت په برخه کې بجټ زیات کړی دی.
دې باره کې زمونږ سیستم د حکومت موقف دی، نو دا هسپتالونه مونږ ټیکول غواړو، خو دې باندې هغه خلک براجمان شوي دي که نه چې هغه ټیکولو ته مونږ نه پرېږدي. هغې کې دا زاړه خلک چې کوم دي د هیلت ډپارټمنټ ته مسئلې جوړوي، دا زمونږ پروګرام کې شامل دي. بل دې نه علاوه مونږ چې کوم د هیلت سیستم دی د ډاکټرانو تنخواه مونږ 1,20,000 1,40,000 پر منت چې کوم رورل ایریا کې کار کوي هغې دپاره مونږ دا انسینټیو.
ډاکټر نثار احمد خان هم وایي د اسپیتالونو د بد حال ذمہ د روغتونونو انتظامیه ده. دې زیاتوي چې اکثر اسپیتالونو ته د حکومت یا نورو ادارو لخوا راغلي فنډس انتظامیه په خپلو جیبونو کې اچوي.
حکومت دا خبره چې موږ اصلاحات راولو او دا خلک موږ نه پرېږدي اصلاحات ته، دا خبره هم دغه صحیح ده. دلته اوور د پیریډ آف ټایم د ګورنمنټ چې کنسرونسي هر یو یونین جوړ شوی، اسوسیشن جوړ شوی، یو ماتیا جوړ شوی ده.
رینکینګ ویب آف ورلډ هاسپیټلز په رپورټ کې بیا په پاکستان کې پیمس د لاور جنا اسپتال، سی آئی ڈی پی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن، رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ، جنا میموریل، شفا انٹرنیشنل او شوکت خانم د مناسبو سہولتونو وسایلو په بنیاد هم په خطوگا یاد شوی دی.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسې دل پکاره
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوس هم کراچۍ ته ورځو. په کراچۍ کې د پشکال بارانونو د پیلېدو سره د بجلی د کرنټ له وجې 2 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. دلته په ښار کې په بېلابېلو سړکونو اوبه ولاړې دي او خلکو ته یې په تګ راتګ کې ستونزې جوړې کړې دي، خو همدغه مهال ځینو کسانو د موسم په ښه کېدو خوشحالي هم ښودلې ده. چارواکي وایي د بارانونو دا لړۍ به د سپتمبر تر میاشتې پورې روانه وي. محمد عمران په دې هکله نور تفصیل لري.
د کراچۍ پولیسو د ویان قمر زیب ستی لخوا مطبوعاتو ته لیږل شوی بیان کې ویل شوی چې د چهارشنبې په شپه د شوی باران پر مهال د ښار نوې کراچۍ او عزیز آباد سیمو کې د بجلی د کرنټ له وجې 2 کسان مړه شوي دي. د کراچۍ ښار کلا پول سیمه کې مزدوري کوونکی عزیز رحمان مشال ریډیو ته وویل چې په روژه کې د ګرمۍ له کبله ورته کار کول ګران وو، او په خصوصي توګه 13 ونه ډېره توده وه.
روژه هم ډېره زیاته ګرانه وه، او باقي چې کوم ځای نور دومره خوله ورکړې وه چې نو ته بار څوک ټینګېدی شو، نه دننه څوک کمره کې ټینګېدی شو، نو په دې وجه د باران جن موسم ډیر زیات خسته شو، ډیر ښکلې شو، یخ هم شو. نو ان شاء الله اوس په کوم دینو دا بغیر او جب هم ښکلې تیر شي او موسم خو یخ برابر شو، نو خلک به مزه هم واخلي.
دغه رنګ یو بل تن فیض محمد چې کراچۍ کې د شاوخوا 15 کالو راهسي مزدوري کوي وایي چې باران کې یو وخت ګرمي کم کړي، نو بل لخته اوس دوی ته په خار کې ګرځېدل ګران شوي ځکه چې په هره وړه او لوی لار د اوبو ډنډونه ولاړ دي.
یار باران ہو سی نو موسم ہوا تر ڈیر تبردستی اصل کی خبردار ہے دے باران نو جی چکم نہیں نو ٹولی گلے بننی سی گڈرے بننی سی اوبو ڈیری زیادتی سی نو بیا چکم نہیں ہلکو تو ڈیر زیادہ مشکلات ہوئی مطلب باران پکار ہوئی دلتا ہو ڈیر زیادہ چکم نہیں نو مطلب لحد نہ سیوا سی نو بیا نقصان نہیں دلتا زکہ چی ٹول سڑکوں نے بن سی دلتا دو اوبو ڈیرا گاٹا مسئلہ ہوئی اور سدا سے انتظام شتا نا پاکستان کی لگا مطلب کراچی کی چیرے دیس وہ ہلو باسی کے نا اور ہر باران کے چکم نہیں نو دا غون نہ کراچی کی عمدہ کشان لبئی
کراچی ته پړومبیزل راغله د مردان گجرات سیمې سره تعلق لرونکو جنید کمال وای چې د سخت ګرمۍ له کبله د فیصله کړې و چې بیرته بزي ولې د باران وروسته اراده بدله کړې او خوشاله دی چې په کراچی ښار کې ورته د کلی غونډې موسم نصیب شو
غزي دل د کلراله مو اوس د باران په دوران کې خلک حکم روډون ته ډېر زیات راوته د دې نه علاوه ما چې دا کوم خلک ویل ګیر سپیره چې دا چا کمیسونو باسلو ټول خلک راوته مطلب په تور دل د کې دومره باران شو موسم یخ شو خلکو ته سنتیا شو
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې مشر غلام رسول د چهارشنبه پښپا مطبوعاتو تویلی چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ وروسته د بارانونو لړۍ به دوه ورځې روانه وي او د ستمبر د میاشتې پورې به په دمه دمه نور باران هم وریږي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو هر ورځ تاسو ته نه هغینټه خبرونه لرو ڈپلومیٹ مجلیل کی په پاکستان کی کڅه هم حکومت او ځینی سیاسي ګوندونه دا وایي چې د پوزي عملیاتو کې ترهګرو او وسلوالو ډلو ماته ورکړه خو که وکتل شي نو نا امنی او ترهګری وسوم د دغه هواد بنیادی مسله ده او باید د لیکوال په خبره په دې اړه سخته پالیسی جوړه شي د دې لیکنی مهمه برخه له فرخندا ست څخه ورو
په ډیپلومیټ مجله کې مایکل کوګلمن لیکي په پاکستان کې وخت تاسو چې هر ورځ په بمی چاودنې کې دی او ګڼ شمیر کسانو تبا په دغه چاودنو کې مرګ ژوبلا وخته د 2005 کال نه تر 2015 کال پورې د پاکستان پوځ د پېښور تر کراچۍ او قبایلي سیمو نه تر کوټې پورې د وسلوالو او ترهګرو ډلو خلاف پوځي عملیات وکړل او داسې معلومیږي چې په دې تیرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې یو څه امن راغلی دی امنیتي ادارې هم دا وایي چې دوی د وسلوالو ډلو املا ماته کړې ده او هم دا وجه ده چې اوس ته په خوا غونډې بمی بریدونه نه کیږي خو کو قتل شي نو په تیره سموده کې د پاکستان په مختلفو برخو کې په هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی وسلوال هغه کسان وجني چې په ټولنه کې د زغم او برداشت او یا د خېګړې خبره کوي او له دې سره سره په هغو کسانو هم بریدونه وشول چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره غږ پورته کوي او یا د مختلفو سیاسي ګوندونو د لارې په دغه هیواد کې د کمزورو کو لپاره غږ پورته کوي مجلل کې په دې ورستیو کې په کراچۍ کې کوال امجد صابری په ډزو وجل شو په لاهور کې په یو پارک کې بمی حمله او داشان په خیبر پختونخوا کې په یو پوهنتون وسلوال برید کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا واخته لیکوال وایي په پاکستان کې ځینې خلک بیا دا هم وایي چې وسلوالې ډلې اوس کمزورې شوې دي نو ځکه په داسې خلکو بریدونه کوي چې د دوی لپاره یو اسانه هدف وي خو که وکتل شي نو اوس هم په دغه هیواد کې د نامنې پیښې روانې دي او دا نشي ویل کېدی چې ګنې وسلوالې ډلې دومره کمزوري شوې دي چې د لویو بریدونو وس نه لري په تیرو وختونو کې هم په دغه هیواد کې د وړو لویو بریدونو سیمواري طالبانو لشکر جنگوي او نورو ډلو منلي ده او له دغې دا نه څرګندېږي چې ګنې د وسلوالو ډلو ملا ماته ده مجله دا هم وایي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو خلاف د عملیاتو په اړه خو ډېرې خبرې کېږي خو بیا پر دې اړه څه نه ویل کېږي چې په ټولنه کې د توندراو فکر خورېدو څه وجوهات دي او د دغې د ختمولو لپاره باید څه وشي مجله دا هم لیکي د تیرو څو ورځو راهیسې سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د پلټنو او په دې اړه د عدالتي کمیشن جوړولو په خبرو کې بوختي سیاستوال پر یو بل تورونه لګوي خو د دغه هیواد بنیادي مسلې یعنی نامنې او ترهګرۍ په اړه بیا ټول ګوندونه یو شان نظر نه لري
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ او د فرخنده اسد څخه مو د ډیپلومیټ مجلې د دې لیکنې غټې برخې واورېدلې چې پکې راغلی وو چې په پاکستان کې که څه هم د وسلوالو خلاف عملیات کیږي خو دغلته د سخت دریځۍ د سوچ او فکر د ختمولو لپاره ډېر څه نه تر سترګو کیږي اوریدونکو تاسو د مطبوعاتي کتنو د ریپورټونو علاوه له مشال ریډیو څخه بیلابیلې اونیزي خبرونه هم اوریدلی شئ چې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم تاسو ته خبرېږي په دې خبرونو کې بیلابیلې تفریحي خبرونه هم او همداراز په ورځنیو تودو چارو باندې پکې بحثونه هم وړاندې کیږي. کچې ته غواړی موږ سره زموږ د خبرونو په کولو کې مرسته وکړي نو فیسبوک پانی تتلل شي ول ته موږ خپل تبصرې لیکل شي همدارس تاسو دا هم کوی شي چې موږ خپل پیغام راولېږي په فیسبوک کې.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکړي
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنري کړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د هارون بچا هنري غړی پروګرام چې تفریحي خبرونه ده تاسو د پنځشنبه یا زیارت پر ورځو له مشال ریډیو اوریدل شي چې سبا ده د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو څخه نور تفریحي خبرونه هم اوریدل شي او که چیرته تاسو د دې خبرونو د ځان سره ساتلو شوق لري او هیله لري نو تاسو کولی شئ چې مشال ریډیو .com ته لاړ شئ هلته په ویب سایټ باندې دا ټولې خبرونه شته دي د دې ترڅنګ تاسو هغه خبرونه چې ډیر پخوا نشر شوې دي هغه هم تاسو پیدا کولی شئ او د ځان لپاره ډاونلوډ کولی او ملګرو سره شریکولی شئ د مشال ریډیو په دې غړې کې اوس راځي په دې اخر کې وسندر وره په بل غړې کې بیا زموږ همکاران راځي هغه به تاسو سره هله دي چې تاسو را سره اوس راځي اوس د فرهاد دریا په غو کې د غفور لیوال یو شیر وره
دوارا په سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولي کې کو ستا پستر کو کې چور شوم د جهان می واړه پر کو یو ورځ ته شامر من وې زيواز ستا پچاو پچنو پابندی و بدستر کو نہ پناو میو ورز مونگستڑی لد تم رڈے رخ کو لاس پلاس دو بوڑی لد تم رڈے رخ عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو آوراز و ستالستر گو دخو زهران درتو لاړو
یو اور دیکھ پچے زنگے دم ستا پر پاولے شرنگ دم ستا پائزے کے رضو ستا پر جب دوسے سندرش نے زدیو تاونی والے ستا پستر گو کے لمبے